السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د سپینی خبری یا روکو راست خبرونه ده. او نن زمنګ د بحث موضوع دا ده چې په افغانستان کې د پخوانی رژیم د امنیتی منسوبینو زورول او بندیانول دوام لري. البته دا د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ چې په کابل کې په یوناما دفتر مشهور ده، د سیشن بی پورز یو تازه راپور خپور کړی دی چې د اپریل د لومړۍ نیټې نه پیل تر جون دیرشمې نیټې پورې په کې ټول شواهد راټول کړي دي. او یوه برخه یې چې هغه د پخوانی رژیم د پوځي ځواکونو په اړه ده، په کې ویلي دي چې د بشري حقونو څانګې د اپریل د میاشتې اول نه تر د جون دیرشمې پورې لږ تر لږه د خپل سرو نیولو او په زندان کې د اچولو شپېته قضیې ثبت کړي دي. زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب د دې پروګرام قربانی.
تشکر آقای آشنا. سلام خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه روک و راست سپین خبری. همین رقم که همکارم فرمودن، ما در بحث روک و راست امشب در رابطه با ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه امشب ما جناب آقای فضل هادی وزین، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای اجمل عمر شنواری، سخنگوی قوای مسلح حکومت پیشین افغانستان هستند که هر دو مهمان محترم خوش آمد میگیم. جناب آقای آشنا، در آغاز امیرکم که شما هم گفتین، در رابطه با آخرین گزارش نقض حقوق بشر در افغانستان که گزارش از طرف یوناما پخش شده، همکار ما جیلانوری گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود ادعای طالبان مبنی بر اجرای فرمان عفو عمومی رهبرین گروه، قتل، بازداشت، شکنجه و تهدید نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان همچنان ادامه دارد. بر اساس یافته‌های این گزارش، بین ماه اپریل تا 30 جون امسال حدود 60 بازداشت خسرانه، 10 مورد شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد قتل نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان مستند شده است. با وجود این، درباره هویت بازداشت شدگان و افرادی که طالبان و افراد مسلح ناشناس به قتل رسانیدن اطلاعات وجود ندارد. هیدربار از دیدبان حقوق بشر میگوید که این گزارش تکان دهنده است.
گزارش یوناما بسیار تکان دهنده است، به خاطر که شماری از وقایع گسترده تخطی های حقوق بشری را در حاکمیت طالبان بازتاب می دهد که شامل ادامه خشونت ها طی 3 ماه اخیر علیه اعضای نیروهای ملی افغانستان می شود و بسیار دشوار و غیر قابل باور است که هیچ کسی از خارج از کشور برای مراقبت از این افراد در برابر تهدیدات کار کرده نمی تواند.
در این گزارش در مورد بدتر شدن وضعیت زنان افغان و شمول ادامه بازداشت و آزار و اذیت زنان در زندانهای طالبان و ادامه شکنجه و شلاق زدن متهمان در محضر عام نیز اشاره شده است. طالبان تاکنون در مورد نشر این گزارش واکنش نشان ندادند. یوناما در گزارش همچنان گفته است که حدود 179 نفر از جمله 147 مرد، 28 زن و 4 پسر در محضر عام شلاق زده شدند. بیشترین افراد به ارتکاب جرایم همچون سرقت، توهین به مقامات طالبان، فرار از خانه و داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یا زنا متهم بودند. هیدربار میگوید باید راه برای نجات افرادی که بیشتر در حاکمیت طالبان متضرر هستند و مورد تهدید قرار میگیرند بازگردد.
And so I think what this really highlights. به نظرم این گزارش برجسته می سازد که نیاز است تا کشورهای جهان برای افغانها، به خصوص آن عده نظامیان افغانستان که با تهدیدات و مجازات در داخل کشور روبرو هستند، راه‌های بیشتر را باز کنند.
در گزارش یوناما همچنان در مورد مرگ غیر نظامیان به دلیل حملات داعش در افغانستان آمده است که بیشترین قربانیان شامل مردم شیعه و هزاره ها و افراد ملکی بودند. این گزارش 3 ماهه بر اساس معلومات تهیه شده است که شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها جمع‌آوری کرده است و در مورد برخی رویدادها بررسی عمیق نشده است و جزئیات کامل وجود ندارد. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
لکم چې په راپور کې واوریدل، یوه تر ټولو مهمه پوښتنه چې هغه مطرح کېدلی شي دا ده چې د طالبانو د عمومي بخښنې د اعلان سره سره ولی اصلا پخوانی امنیتی ځواکونه زندانی او ځورول کیږي. زه په خپل نوبت سره وزین صاحب تاسو ته ستړي مشوم او تر څنګ شینواری صاحب تاسو ته ستړي مشوم، خو پوښتنې جواب تاسو نه غواړم. شینواری صاحب، تاسو خپل نظر اول راکړئ چې دا پخوانی امنیتی ځواکونه ولی لا هم زندانی او ځورول کیږي سره د دې چې عمومي بخښنه ورته اعلان شوې ده.
سلام په تاسو واشتا صاحب، تاسو قدرمن همکار ملما او قدرمنو اوریدونکو تاسو وګورئ دا نوې خبره هم نه ده او نوې رپورټ هم نه ده. په د 2020 کال د اگست د 15 نه راوروسته په کراتو باندې سره دی چې د اوسني حاکمانو عمومي اعلان کړل او د هغې عفو په بنسټ باندې نړیوالو ته او د افغانستان دوستو هیوادونو ته په ځانګړي ډول د افغانستان سره چې هغه هیوادونه چې په پوځي برخه کې په ښوونه او روزنه او په نورو برخو کې د افغان پوځیانو سره همغږي او همکاري درلودله هغوی ته ډاډ ورکړی وو د دوهې د توافقنامې په بنسټ باندې چې د افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته او نورو ټولو سکتورونو متخصصینو ته به هېڅ ډول ګواښ او خطر متوجه نه وي. ولن عملا په د درې کالو په تیرېدو سره ورځ تر بلې د دوه داتیا او تریخواله زیاتیږي او ډېرې زړهبګنوونکې حوادث شته دي چې هغه تر اوسه پورې ثبت شوي نه دي، تر اوسه پورې میډیایي شوي نه دي او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې څار کوي، پلټنې کوي، څېړنې کوي هغو ته هم په لاس نه دي ورغلي. د هغې تر څنګ چې د افغان وسلوال پوځ منصوبین توهین کېږي، تحقیرېږي، په مرموز ډول باندې شهیدان کېږي، شکنجه کېږي، بندیان کېږي، حتی د هغه افغان وسلوال پوځ شهدا او کورنۍ او ورسي د لویو ګواښونو سره او د لویو ستونزو سره د اوسني حاکمانو له لاسه مخامخ شوي دي. د دوی د فقط او فقط بل هیڅ کوم دلیل ورته نه لري، مسؤلیت هم دونه اخلي او حتی په ډیرو مواردو کې دو هغه واقعیتونه او حوادث چې په دغه راپورټ کې یاد شوي دي دو کتمانۍ، ولې په ټوله کې فقط او فقط د فقط د غچ اخیستلو، د انتقام د اخیستلو یو بهیر دی چې په ډېر سیستماتیک ډول باندې په ولایاتو کې، په مرکز کې، په کلو کې او په بانډو کې تر نن ورځې پورې دوام لري. او د افغان وسلوال پوځ هغه منصوبین چې د هیواد د وتلي دي، متاسفانه د هغو کورنۍ په دوامداره توګه باندې ځورول کېږي، کړول کېږي او د یو تعداد نه حتی د غرامت غوښتنه شوې ده، د یو تعداد نه د وسلو غوښتنه شوې ده او په بدل کې هغه د کورنۍ غړي د مجبوریت په بنسټ کته لري، کته لري، خپل پوله پټای یا کور یا دکان هر څه لري هغه خرڅوي او که هغه هم داسې وجه مونه لري بیا ورته د خپلو هماغه دوستانو او خپلوانو نه قرض کوي او د اوسني حاکمانو کومه غوښتنه چې ده هغه پوره کوي. دلته مهم ټکی دا دی چې د طالبانو په منځ کې یو منظم سیستم نشته، سلسله د مراتب نشته او تاسو ته جوته ده چې په ټوله کې د دوی ټول اوامر په هیڅ برخه کې
تشکر
جناب آقای شنواری. بس با آقای وزین ادامه میدیم. نخست خوش آمدین آقای وزین به برنامه. شما هم گزارش دیدین و هم اظهارات جناب آقای شنواری را شنیدین. به نظر شما این همه گزارش ها که حکایت از ادامه نقص حقوق بشر و شکنجه دارد تا چی حدود دقیق است و چگونه شما میتونه هرچند مستقلانه غیر از یورنما ارگان نیست که مسائل تایید بکنه، به نظر شما چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای آصفی، خدمت آقای آشنا و محترم شنواری صاحب و بینندگان محترم تلویزیون شما.
تشکر و علیکم السلام.
میگم که طبعا در نخست باید بگویم که اگرچه اقدام حکومت طالبان، حکومت امارت اسلامی در مورد اعلان عفو عمومی و در مورد همه کارمندان نظامی و ملکی حکومت گذشته در حقیقت اقدام تاریخی و بزرگ بود، به این معنا که یعنی بعد از جنگ های 20 ساله که در افغانستان انجام شده بود یا قبل از آن و خونریزی هایی که صورت گرفته بود، این که رهبری طالبان این اقدام را کردن و این تصمیم را گرفتن در حد در اصل خود در ذات خود یک تصمیم خوب و خیرخواهانه برای افغانستان بود، این در اصل در پرنسیپ باید نظر بکنم که متاسفانه و طبعا در نتیجه این تصمیم جلوی خونریزی ها و کشت و کشتارهای بسیار زیادی گرفته شد و نگر این عفو عمومی نمی بود. شما حکیم کنید حالا گزارش های شما مثلا ده ها مورد تخطی را نشان می دهد، شاید بر آن صورت هزارها می بود که طبعا این یک مشکل است. اگر از یک طرف این تخطی ها وجود دارد گزارش می رسد، از طرف دیگر شما هزاران ده ها هزار کسان را از کارمندان حکومت گذشته میبینید که هم در رشته های نظامی بودن، هم در جای ملکی و طالبان در تصادم بودن، اما اکنون در خانه های خود اثر میبرند و کسی متعرض آنان نمیشود. این یک. دوم، بله، گزارش های وجود دارد از تخطی های که در این مورد صورت میگیرد، در مواردی هست که این نفع عمومی نقض شده است و تخطی صورت گرفته است و حتی کسانی را حکومت سرفراز نیز با در این ارتباط، در ارتباط اتهام به اذیت کردن مامورین حکومت گذشته بازداشت نیز کرده اند که این طبعا این نگران کننده است. یعنی و باید هیچ تخطی صورت نگیرد، مادام که افرومی صورت گرفته است باید حکومت سرپرست هم افراد اعضای طالبان باید به وعده خود و وفادار باشند و عمل بکنند و هیچ یک از کارمندان حکومت گذشته چی نظامی و چی ملکی را باید اذیت آزار نکنند و باید در این مورد اقدام، همچنان حکومت باید جدی باشد. یعنی هر موردی را که در این مورد میبیند بدون اینکه اعضای طالبان است یا از پاکستانی از بلندپایگان حکومت در ارتباط هستند، آن را باید مجازات بکند و تا کسی جرأت نکند تا باز زمینه های تخطی را مساعد بسازد. نقطه چهارم این است که در مورد گزارش ها باید عرض بکنم که با توجه به یک نوع حالت سانسوری که در افغانستان وجود دارد و زمینه های دامنه های آزادی بیان و شفافیت در گزارش دهی روز به روز تنگتر می شود، عرصه بر خبرنگاران تنگتر می شود و در دسترسی به معلومات بسیار کم است، حتی بساس گزارش هایی که وجود دارد بسیاری از مسئولین حکومت سرپرست حاضر نمی شوند برای تقدیم معلومات، ارائه معلومات به خبرنگاران و همچنین در بحث‌ها حاضر نمی‌شوند که یک شکایت همگی عمومی است. بنابراین تصدیق گزارش‌ها و این که چقدر درست است و چقدر درست نیست، طبعا این کار دشوار است و کار مشکل است. متأسفانه نهاد بی‌طرفی هم وجود ندارد که در این مورد تحقیق بکند و گزارش بدهد. البته همین که گزارش‌های متعدد می‌رسد، طبعا این بدون سبب نیست. یعنی در حالاتی وجود دارد کسانی دیدن که کسانی کشته شدند، کسانی مثلا در زندان شکنجه شدند، عکس ها و تصویرها و ویدیوهای کلیپ آنها بیرون شده است که طبعا این وجود دارد. اما من میتونم این را بگویم بر اساس دیدگاه خودم، تحلیل من است که این تخطی ها به پیمانه بزرگ وجود ندارد. یعنی حالاتی هست وجود دارد، بله، که حکومت باید روی آن را بگیرد و این تخطی است. اگر یک حالت هم باشد این درست نیست. اما آقای آصفی، آقای آشنا، مشکل اساسی بنیادی رو که من عرض میکنم این است که در افغانستان چون قانون وجود ندارد، قانون اساسی وجود ندارد، قوانین دیگر وجود ندارد، کود جزای افغانستان نافذ نیست، دیگر قوانین نافذ نیست، بنابراین در کشوری که قانون وجود نداشته باشد و ذوق هر عسکر و طالب و کسی که تفنگ به دوش دارد و قمندان و سرگروپ و دلگه مشر و کسانی از این قبیل و ولسوال و در این کشور، طبعا در کشوری که قانون وجود داشته باشد، ذوق و سلیقه و عمل کرده هر مسئول و هر تفنگدار قانون است. بنابراین این سبب می شود که این چنین حوادث صورت بگیرد و مرجع قانونی هم برای بازخواست و برای پرسان و تحقیق وجود نداشته باشد، که این یک مشکل بسیار مزل بزرگ است. اگر خواسته باشیم که به این تخطی ها و سایر تخطی ها که حتی قضیه گزارش شفافیت در گزارش دهی و دسترسی به معلومات هم نیز به قانون ارتباط میگیرد، بنابراین اصل علاج مشکل و اصل حل اساسی و جذری مشکل دید من این است که در افغانستان حاکمیت قانون وجود داشته باشد. در جایی که قانون نبود، فقدان قانون بود، قانون وجود نداشته، من هیچ مرجعی وجود ندارد برای کارمندان، برای مسئولین دولت. و همچنان مشکل دیگر این است که در متاسفانه در بخش لوی سارنوالی را یعنی سرپرست لغو اعلان کرده، در حالی که سارنوالی وظیفه آن تحقیق است در این مورد، در قضاهای جزایی، در قضاهایی که مربوط می شود به این گونه قضایا. اصلا چون سارنوالی وجود ندارد و بناهن همین دستگاه بزرگ سارنوالی به ریاست عمومی تعقیب فرامین، تطبیق فرامین امیرالمومنین امارات اسلامی اختصاص یافته است، بناهن یعنی این یک مشکل دیگر هست. و همچنان دستگاه رسیدگی پلیس و همچنان مشکل قضایی، دستگاه قضایی با برطرف کردن قضات تربیت یافته و مسلکی که در با وجود فسادی که وجود داشت، اما فساد باید اصلاح میشد، اما برطرف کردن یک طرفه و همگانی اجتماعی و دست جمعی همه قضاتی کشور یه مشکل دیگر است که در مورد تحقیق و تدبیق عدالت در این مورد ما را به مشکل مواجه می‌سازد.
تشکر آقای وزین. برنامه سوال های بعدی هم هست که در جریان برنامه مطرح میکنیم.
همدرست ده. مننه وزین صاحب، تاسو نه یو یادونه وکړو چې دغه راپور چې د یوناما خپور شوی دی، په دې کې یوازې امنیتي مسلو ذکر نه دی، بلکې ویلي دي چې په افغانستان کې د خزو د اقونو ملکی تلفات او د طالبانو د حکومت د کوکنارو د فصل د منځوړلو عملیاتو، سرحد په اوږدو کې نښتو، یعنی د ډیورن په کرخې باندې او د رسنیو د ازادۍ د پخوانی جمهوریت رژیم د کارکونکو د شکنجه وژلو نیولو تعزیري سزاګانو او د عدالت د پلي کولو اړوند مسلو ته ځای ورکړ شوی چې یو مسله چې وزین صاحب ذکر کړه هغه دا ده چې د طالبانو حکومت د پخوانی رژیم د قوانینو لغو اعلان کړی و څه موده مخکې او دوی د خپل شرعي نظام یا د شرعي قوانینو لایحو د خبر ورکړی چې پرمختګ یې کړی. زما پوښتنه لږ څه مشخص کوم د امنیتي مسؤلینو باره کې شینواري صاحب چې څومره تعداد کې به فکر کوي دا د دریم کال پوره شو د طالبانو د حکومت څومره تعداد کې د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو منصوبین په افغانستان کې پاتې دي چې احتمالا به تاسو سره ډیر ارقامي او اکثریت په کمی وجه تاسو مخکې غچ اخیستل یاد کړل که د غچ اخیستلو مسلې دغه ټول چې پاتې دي دوی دغه سی خطر سم واجی دي که څنګه؟
مننه آشنا صاحب. همداسې چې تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولو وګړو د ټولو برخو د ټولو څنګه د اوسني حاکمانو نه متاثر دي او د هیچا حقوق په افغانستان کې متاسفانه چې تامین نه دي. زه باید فیصدی په اساس تاسو ته ووایم چې په حدود 50 تر 55% پورې د افغان وسلوال پوځ منصوبین په افغانستان په کور دننه پاتې دي. یو تعداد لومړی سر کې د ځینې بهرني هیوادونو لپاره انتقال شو، یو تعداد نور دې ته هر شو چې په خپلو شخصي امکاناتو باندې د سیمه هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته هجرت وکړي او دغه 50 تر 55% د افغان وسلوال پوځ منصوبین چې په کور دننه پاتې دي په دوی کې د 10 تر 15% پورې خپل د استوګن ځایونه تبدیل کړي دي او په پټه باندې ژوند کوي. د نورو د ډیرو ستونزو سره، اقتصادي ستونزو سره، ټولنیزو ستونزو سره، نورو هغه ناخوالې چې په هیواد کې حاکمې دي او په دې درې کالو کې چې کتل کیږي داسې په تدریجي ډول باندې دغه پروسه د نیول کېدو، د مرموز په شهادت رسولو، د توهین کېدلو، د تحقیر کېدلو او بندي کېدلو په دوامداره توګه باندې دا دوام لري او تقریبا هر هغه څوک چې د دوه سره په لیست کې دی یا دوه ادرسونه پیدا کوي یا دوی تثبیتوي بیا په ځانګړي ډول باندې په هغه وخت کې چې ځینې جبهات او یا ځینې جنرالان ځینې اعلامیې خپرې په هغه وخت کې دا کړنې د دوه تجدید پیدا کوي، اضافه کیږي او خطر اضافه از منګه دغه د وسلوال پوځ منصوبینو ته متوجه کیږي. ولې په ټوله کې زمونږ خبره دا ده چې دا هیواد د افغانانو ټول ګډ کور دی او افغانان ټول په خپل هیواد او په خپل کور کې حق لري، هم د امنیت او هم د مسؤلیت. ولې هغه څه چې اوسني حاکمان کوي هغه د دې ښکارندوی دی چې دوی صرف خپل عمر لنډوي او هغه کم د سولې او د سیاسي تفاهم او تعامل د پروسې مخه په دغه کړنو باندې دو بندوي او په عیني ترتیب ځای لري. زه یادونه وکړم چې د اوسني حاکمان په دوو پړاوونو د غوربند کې د افغان وسلوال پوځ منصوبینو په میړانه سره خپل د افغانیت غیږه دوی ته اخلاص کړه او دوی په ډیره خوشحالۍ سره په هغه کې په غیږ کې ونیول د سولې لپاره. نو د سولې لپاره لومړی قرباني د افغان وسلوال پوځ ورکړې ده او که اوس هم چیرته دا لړۍ دوام پیدا کړي د دې پایلې به د اوسني حاکمانو لپاره او په ټوله کې د افغانستان لپاره راتلونکي ونه لري. تاسو ته جواب ده چې موږ د افغانستان په معاصر لند تاریخ کې کومه د شهید داوود خان د کودتا نه راپرتل کو تر اوسه پورې موږ تقریبا اضافه د لسو رژیمونو او ګوندونو تجربه کړې دي او دا حاکمیتونه ډیر وخت او موده ډیره کمه وي. ولی بیا به دغه چارو بیا همدغه اوسني حاکمان خپله پرې کوي. ولی او د هغې تر څنګ دوی به په راتلونکي کې د افغانستان په ټولنه کې اصلا هیڅ ځای ونه لري په دې چې د افغانستان د وسلوال پوځ منصوبین دا د افغان وسلوال د افغان ملت یو ملي پانګه ده او دا د هیڅ سیاسي بهیر د هیڅ سیاسي شخص او یا کوم بهرني هیواد پورې تړاو نه درلوده او نه لري او د دې ساتل د تاریخ په اوږدو کې د ټول ولس فرض وو. ولې متاسفانه د سیاسيونو د غلطو کړنو نه متاسفانه چې په څو لسیزو کې افغان وسلوال پوځ افغان ولس د سیاسيونو د غلطو کړنو قرباني شوی دی او په راتلونکي کې هم که چېرته موږ یو ملي خپلواک وسلوال پوځ ولرو او وسلوال پوځ په خبرو په قصو په لافو باندې نه رامنځته کیږي، هغه یو تخصصي سکتور ده یو تخصصي برخه ده چې پاغي کې من کده امیر عبدالرحمن خان د وخت نه را شروع کړ ځوان وسوال پاوز بنسټي سره یو خدای شوی ده تر اوسه پورې منګه مختلفو یوادونو په مرسته باندې پلی تعلیم نامی اصول نامی تکتیکی مسائل یونیفورم داسې ډېرې کړنې ترسره کړې دي چې افغان وسلوال پوځ دغه پخوالي ته رسېدلی و چې د سیمې او د نړۍ په کچه باندې د یو باور خاوند اوسېږي. دوی ته خپله اوسني حاکمانو ته جوتایی شوي اوس که چېرته دو د ښېګڼې نیت ولري چې د یو واړه ټولګي او یا د یو واړه برخې جوړول څومره امکانات او څومره ظرفیت او څومره وخت اړتیا لري. نو د وسوال پوځ نه او د نورو سکتورونو نه متخصصینو نه زموږ سیاسیون باید په مجموع کې یو مشروع او معیاري ګټه پورته کړي. نو اوسني حاکمان متاسفانه چې هیڅ نوه دریځ نه لري او هیڅ نوه معیار ته وټمن نه دي، حتی اسلامي مقدساتو ته هم دو هغه څه چې وایي هغه څه په عمل کې هوډ نه لري. همدغه ده چې د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، کوم مالي او اخلاقي فساد چې اوس د دوی په منځ کې رامنځته شوی، کومه خودخواهی چې دوی په منځ کې رامنځته شوی ده، هغه څه چې دوی د دې ښکارندوی دي چې دوی اسلامي مقدسات ته هم هغه څه چې وایي هوډ نه لري او د اکثریت په اسلامي ډیرو مسایلو باندې اتاثر هم نه خلاصیږي. په ټوله کې متاسفانه او بدبختانه د دغه کړنو تاوان بیا هم افغان ولس پرې کوي، ولې دا ورځې او دا شپې
مننه شینواری سه پویګو تاسو په خوانې منصبدار یاستي او د کې شک نشته چې تاسو د امکارانو په باره کې چې په افغانستان کې پاتې دي د شکنجه او د وژنو او د انیولو خبرونه چې راشي تاسو به خامخا متاثر کیږي، تاسو به خپل یو دریز نیسي. د طالبانو حکومت رسمن کوم مسولیت نه دی اخستې، موږ په دې اړه نورې پښتنې لرو، اما اجازه راکړئ یو لنډه وقفه به واخلو بیرته به پښتنو باسته راشو.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما بیننده و شنونده برنامه روک و راست اسپین خبر هستین که در رابطه با ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث میکنیم که این آخرین گزارش یونما در این مورد است. صحبت های خود با آقای وزین ادامه میدیم. جناب آقای وزین، شما پیشتر فرمودین که خب در حال حاضر در افغانستان همه خود طالبان هم گفتن قانون اساسی وجود نداره، قانون جزا وجود نداره و اونا گفتن که همه محاکم به اساس شریعت به پیش میبرن. به نظر شما چقدر میتونه مسائل شریعت در جاگزین قانون جزا و دیگر موارد سیستم قضایی شود؟
در نخود اجازه بدهید به عنوان یک شاگرد کوچک شریعت اسلامی و کسی که در این تحصیل کردن و تدریس میکنم تحقیق میکنم و می نویسم.
بفرمایید.
وجود قانون و شریعت اسلامی تصادم ندارد.
جناب آقای وزین اگه یک کمک بلندتر صحبت کن.
بعضی من این بود که من باید بگویم که وجود قانون با شریعت اسلامی تصادم ندارد، یعنی قرار دادن قانون در برابر شریعت این محل نظر هست. به این معنا که اگر در یک کشور اسلامی که باید اصل آن است که قوانین اسلام در آن تطبیق شود، اگر ما قانونی در افغانستان مثلا نهیز کشور اسلامی در مثال افغانستان تا جایی که قانونی برخلاف عقاید احکام و ارزش‌های اسلام تصویب نشود این اسلامی است، یعنی هر قانونی که با اسلام باشه با ثوابت اسلام در تناقض و تصادم نباشد همان قانون اسلامی است. یک نقطه دیگر این است که شریعت اسلامی احکام فقهی، طبعا شریعت یک چیز است، فقه چیز دیگر است. خب به هر صورت کتب فقه این کتبی که در دسترس ما هست و در قرون گذشته ها در گذشته های دور تالیف شدن، این کتاب ها کتب درسی هستند، کتاب تدریس است، کتابی که در سنت باید درس داده شود، استاد به شاگردان تدریس بکند. این کتاب شکلی برای قانون نیست که برای قاضی و برای مدعی و متهم متعلیه تصفیه شده باشد. بنابراین امین اکنون برای وقتی که دولت عثمانی احساس کرد که باید چون مسائل فقهی پراگنده هست در میان کتبها و طبعا در بس از آرای احکام در مورد یک موضوع چندین دیدگاه فقهی وجود دارد، حتی داخل یک مذهب، حتی داخل مذهب حنفی، یعنی این را فقها می دانند. بنابراین برای قاضی و مشکل است که از یک مسئله را در میان کتابهای متعدد جستجو بکند و آن را هر مفتی و هر قاضی این توانمندی را ندارد، یعنی توان تحقیق و پژوهش را ندارد، خصوصا در قضاهایی که پیچیده هست و قضاهای مغلق است. بنابراین دولت عثمانی در تلاش شد، کوشش شد و صورت گرفت که موضوعات فقهی مذهب حنفی را به گونه مواد معاهده های قانونی در بیاورند، یعنی از آن به بعد همین نکن در پوهنزه های شرعیات در پوهنتون های مختلف دنیا مضمون به نام تقنین و شریع الاسلامیه، یعنی به قانونی ساختن، یعنی به شکل ماده قانون در آوردن یا سیاقت قانون در آوردن احکام شریعت اسلامی تدریس می شود. ما این را تدریس می کنیم در پوهنزه های شرعیات، یعنی بناهن و کسانی شریعت خواندن این را خوب می دانند. بناهن وجود تنها احکام فقهی برای اداره کشور کفایت نمی کند، حتی عربستان سعودی و کشورهای دیگر در کل به این ناگزیر شدند که با توجه به پیچیدگی های عصر، مشکلات مردم و قضاهای پیچیده‌ای که وجود دارد، بنابراین به خاطر تسهیل امور برای قاضی و برای سارنوال و برای مدعی و مدعلیهید، برای همه احکام فقهی شریعت اسلامی به گونه شکل ماده های قانونی صیغت شود، یعنی ماده هایی که به احکام صیغت به صیغه جزمیت، جزم مادهوار ماده تنظیم شده باشد، تا برای هر موضوع حکم مشخصی در شریعت در نظر گرفته شده است در قانون موجود باشد، و این طریقت همان احکام شریعت اسلامی است که سیاقت قانونی شده است، یعنی شما می توانید احکام فقهی را در قانون بگنجانید و آن را ماده وار ماده اول دوم فصل بندی و پابندی بکنید و در دسترس قاضی هم باشد، در دسترس متهم هم باشد، در دسترس سارنوال مامورین ضبط قضایی و پلیس هم باشد. بنابراین این یک اشتباه بزرگ است که شما بیایید بگویید که ما چون شریعت اسلامی را تطبیق میکنیم نیازی به قانون نیست، یعنی در این مورد در حقیقت قانون، ساختن قانون، صیغت قانون، فصل بندی قانون، با بندی احکام شریعت، در حقیقت این احکام شریعت اسلامی است که در شکل قانونی صیغت میشود و فریز میشود به تعبیر انگلیسی و نوشته میشود، تدوین میشود تا این تسهیل باشه. در گذشته ها مثلا قانون مدنی افغانستان، قانون جزای افغانستان این همه دارد، اما تنها در باب حدود هم، حدود هم که یک بخش مهم است، 4-5 حالت مشخص هست، اما اکثر تصدیرات است. در هر قانون جزای افغانستان این تذکر رفته بود، در آخرین کد جزای افغانستان در ماده اول یا دوم بود که این قانون، یعنی کد جزای افغانستان و موضوعات مربوط تذکرات را در بر میگیرد، مسائل احکام به حدود مطابق فقه حنفی و شریعت اسلامی در مورد احکام صادر می شود. بنابراین این که قانون را در مقابل شریعت قرار بده همین نادرست، اما اگر قانون وضعی باشد مثلا با شریعت اسلامی در تصادم باشد و در تناقض باشد، در آن صورت طبعا این قانون با شریعت در تناقض است، اما در جایی که قانون برگرفته از شریعت اسلامی باشد، با شریعت اسلامی در تناقض داشته باشد، مطابق شریعت اسلامی باشد، در آن صورت قانون را در برابر شریعت قرار دادن من گمان میکنم یک مغالطه است. هر صورت قانونی از من دستم و طبعا اکنون شما ببینید که همین رو تکمیل بکنم آقای سیفی، یعنی قضاتی که متاسفانه دارای تدریبات و تمرینات قضایی نیستند، قضات مسلکی نیستند، ائمه مساجد و فارغای مدارس دینی را مقرر شده اند در منهج قضات و قاضی ذوی الحکم در افغانستان، طبعا این یک مشکل است، این یک جفا است، این به معنای تضعیف و تقریبا نابودی سیستم قضایی افغانستان است. قاضی باید تنها با فارغ شدن از یک مدرسه دینی و شهادت نامه گرفتن دوره حدیث شما قاضی نمیشوید، قاضی بودن چیزی دیگر است، مفتی بودن چیزی دیگر است و ملا امام بودن در مسجد و فارغ مدرسه دینی کاملا چیزهای متفاوته.
او بخی ما غوختل زم یو پختن هم دی سره یاد کم خپل بحثم وساتی او بخی چه خبرو که مداخله وکړه. یو دا چې د طالبانو حکومت دسه قوانین تر اوسه نه دی خبره کړي، لکه ملی جریده کې چې په خواخ پریدل چې هغه د شریعت د قوانینو په نوم یو خلک یا رسنۍ هغه ته لاسرسی ولري او بیا وی چې دا د شریعت د مطابق نشرات یا څنګه په استثنا د ځینې خاصو محدودیتونو وضع کولو چې 14 محدودیت یوازې پر رسنۍ وضع کړي، اما پخوانی قوانین چې تاسو ذکر کړل تر ډیره چې د عدلي وزارت ریاست تصویب کړي یا خبر کړي او توشي شوی دی د جمهور رئیس د جمهوریت ریاست اماغه قوانین اوس وخت په ډیر عمر کې د حکومتداري استفاده کیږي د اماغه د مخینه دوی کار کوي پښتنه می تاسو نه دا و چې کچیرته دوی په داډ ول چې تاسو په نظر ډیر د شریعت مطابق احکام نه دي ځنی او په نوم د شریعت خبري د دوی په وړاندې بچو شي آیا طالبانو حکومت د دې په عواقب نه پويږي چې یو ورځ به ولس ډیر د قهر سره د دوی په مقابل کې ودرېږي
ګورې آشنا سوي تاسو پښتنه دا ډیره مهمه پښتنه ده یو طرف نه کېدې چې په طالبانو کې یقینا د سکستان نشته چې دې په عواقب باندې نه پويږي یعنی څوک چې یو شی په مشکل باندې نه پويږي طرف نه کېږي دا مشکل د خوده حل لپاره هغه کوشش نه کوي یقینا په طالبانو کې دا د سګستان د ډیر کسان دي چې اسنه په دې عواقب باندې نه پوهیږم د سه باندې په دې شعار باندې غدا چې قران زموږ قانون د چې هغه ټول مسلمانانو قانون د خدا په دې معنی ده چې قران قانون اساسي ده ځکه چې قران قانون اساسي کې د څه نشته چې تاسو امیر څنګه تاکي د خلکو ته ورسپارل شوی شی دی صلاحیتونه څنګه دي مثلا مودې سمره دا شیان خو قران کې نشته یعنی قران کې خو اصول کلیات دي چې هغه ټول د منلو وړ دي د زیات لپاره خو د دې امت کار د چې وایته کوي یو د دې په دې باندې دوی نه پیږي دوه خبره ده متاسفانه چې په طالبانو کې یعنی دوی که څنګه سن پویګم په دې باندې دی جرأت نه کوي مثلا دی جرأت نه کوي خپل دغه موقف د ساتلو لپاره او دغه په دغه کوي دا ډیر خطرناک دی یو هیواد یو کور په پرته د قانون نه سمبال کیږي او چارې کور چارې نه سمبالېږي تاسو هغه پر دې په خپل ځای کې تاسو یو هیواد وطن په یو مشتم پیړی کې یو مشتم پیړی کې تاسو یو ملک دار کوي هغه چې قانون پکې نه وي او بل مشکل دا د طالبانو چې د گزینشي عمل کوي یعنی داسې کوم هغه قانون چې دوی لپاره دغه نه د ګټ خبرې هغه اغه نه هغه باندې کله استثناء استناد کوي هم دا دي چې خپل ټول قوانين ملغا اعلان کړي د دې په نامه یده وزي قوانين دي البته دی دوه دولسته دي کدي لسته دي قوانين دوی توشکر دي چې هغه په رسمي جریده کې هم چاپ شوی دي خو متاسفانه هغه دي اصلي قوانين چې هغه مدني قانون دغه جزا قانون د نور قوانين په زلګونو نور قوانين دي دا غوي پکله دوی یعنی ایسه پر هغه رسمان ملغا ده او دا بل مشکل ده چې کله چې قانون زما په ګټه زغه نه ځه دا موضوع باندې استناد کوم استفاده کوم کله چې هغه نه بیغنه استفاده کوم نو دا یو بل مشکل ده چې دی پیدا کړی او زموږ هیله ده چې موږ دې مشکل ته اساسي حل لپاره لار ده چې موږ د قانون د دولت خواته لار شو اساسي قانون باید ولرو هغه اساسي قانون چې ملت لپاره د منلو وړ دی دغه بشو کاټ دولت تشکیل کو د دولت مشروع قانوني بنه ولري دغه بشو ګور قوانینی او دا تر څو حکومت تنفیذ کړي دا تاسو ته قانون حکومت خواته لار نشو دا مشکل نه حل کیږي
مننه وزین صاحب
تشکر جناب آقای وزین ما یک سوال داشتم از جناب آقای شنواری. آقای شنواری، ما گزارش های متفاوت مثل گزارش تازه یونما را داشتیم که در رابطه با نقض حقوق بشر گفتند. آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد هم بارها گزارش های از این دست پخش کردند. چرا با وجود همه گزارش ها هیچ تغییری در عملکرد طالبا وارد نمیشن؟
اسیبی صاحب، قبل از اینکه ما با سوال شما بیایم، ما با تایید فرموده های وزین صاحب، شما ببینید در کل ما از حاکم های فعلی فعلا یک تعریف ارائه کرده میتونیم که اونا یک گروه شورشی مسلح حاکمیت یک ملت و یک جغرافیای مملکت به نام افغانستان را در کنترل خود از طریق یک معامله استخباراتی در دوحه به دست گرفتن. یعنی اینا به هیچ نوع قوانین ملی بین المللی و مقدسات دین مقدس اسلام اصلا نه اعتنا دارن و نه احترام دارن. نکته دوم ای است که اینا حاکمای فعلی کسانی هستند که اینا اصلا نه کدام قانون را نه کدام حصول را در زندگی خود تجربه کردن و جز از وحشت و دهشت و در مدارس ها متاسفانه در مدارس پاکستان اینا تعلیم دیدن که در اونجا هم و نهایت شکنجه و نهایت بدبختی بالایشان تطبیق شده و اینا مطلقا با یک روحی عقده‌ای با تمام انسان ها برخورد میکنند. اینا تنها با افغان ها و اقشار روشن و متمدن در افغانستان مشکل ندارن، اینا تقریبا با انسانیت و با تمام معیارهای اصول حقوق بشری و حقوق شهروندی و با همه از اینا در قدم اول آشنا هستند، در قدم دوم اینا در مقابل از این افراد و اشخاص و حلقات یک رقم عقده دارن. نکته سوم این است که اینا به طور در گذشته تعلیم شدن، تربیت شدن و برایشان رویه داده شده که هر انسان متمدن، هر انسان پیشرفته و هر انسانی که حداقل سلیقه داره او را تقریبا برش طور تعریف کردن، در حالی که در دین مقدس اسلام اضافت جز ایمان است.
برگردیم به سوال. بله، اگر باز برگردیم به سوالی که من کردم که با وجود نشر گزارش‌های متفاوت از سازمان‌ها و شوراهای بین‌المللی و همچنان فشارهای جامعه جهانی، طالبان موضعشان هیچ تغییر نکرده. به نظر شما دلیل از چی است؟ آیا اونا کدام علاقمندی ندارن که بپذیرن و کماکان با این سیستم چون قدرت در اختیارشان است و افغانستان هم تا کم و بیش در افغانستان هم مسلط هستند، خب نه علاقمندی دارن به اینکه به رسمیت شناخته شوند و نه هم تا جایی که خودشان هم گزارش دارن در موقف خود تغییر وارد بکنن، چون چیزی نه نمیخواین.
شما ببینین آقای عصیبی، اینا در کل در موارد کلان همه ایشان یک اتفاق نظر ندارن. همی است که در سه سال اینا هیچ نوع دستاورد سیاسی نه در سطح ملی دارن، نه در سطح منطقه‌ای دارن، نه در سطح بین‌المللی دارن. نکته دوم این است که جامعه بین‌المللی هم در کل صرف هم به می گزارشات و جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات اکتفا کردن، تا حال اقدامات عملی فشار را روی دست نگرفتن. روی ازی هم قرار معلومات در بین ممالک مختلف و بخصوص در سازمان ملل بحث ها جریان داره و فشار نهایتا زیاد است که بعد از این بعد بالای تعزیرات بیشتر، اقدامات بیشتر فشار بالای طالبا اقدامات عملی صورت بگیره. با عین ترتیب پروسی دوحه تا فعلا دوام داره که امسال جلسه دیگه شام هست. در اون جلسه با وجود که طالبا بر از او هم احترام و ارزش قائل نیستن، ولی با احتمال زیاد که در جلسه اخیر دوحه آخرین اخطارها به حاکمای فعلی داده خواهد شد و بر سال آینده یعنی سال 2025 امکان عظیم هست که در صورتی که تغییر در رویکرد حاکمای فعلی و عملکردشان رونما نشود، اقدامات بیشتر تاثیر فشار سیاسی، اقتصادی و حتی احتمال عظیم میره که نظامی. ولی در اینجا یک بحث دیگه هم هست که اوضی مخالف طالب در کل کسایی که حداقل برای آینده افغانستان میخواین مسئولیت داشته باشند، اونا هم مسئولیت دارن. به خاطر ازی که اگر ما مخالفین حاکمای فعلی از یک آدرس متحد وارد بحث نشیم و وسیله واقعی فشار برای حاکمای فعلی نشیم، اونا فکر میکنن که میداندار هستن و در میدان کسی دیگه نیست و چیزی که دلشان باشه او را میکنن. و منطقه و دنیا هم به خاطر ازی او خود با اینا پفکده میخورن که اوجه شبکه تروریستی جهانی دیگه در کمین ششته. اگر اینا در وضعیت غیر تعریف شده و غیر قبول شده به طرف ضعف میرن، به طرف ناتوانی میرن، امکان داره که باز ابتکار عمل شبکه داعش به دست بگیره و اعلامی سلطه فعلی حاکمای فعلی به دست از اونها برسه.
تشکر آقای شنواری.
شنواری صاحب، منگا دا داعش بحثتم بیرازو، خو اجازه را که دا یونماد راپوری و مهمه برخه چه غوارم به پختنه و کم پی دام شریکه کو دی په دی خپل راپور کې ویلی چې وای دا د شکنجو د ناسم چلند او شفایي غوښلو او د پخوانی رژیم د مامورینو او امنیتی ځواکونو او دفاعي ځواکونو د منصوبینو د وژلو وی لکه تر لګه 15 پیخي ثبت کړی دي چې په دې کې څلورې د ناپیژاندو کسانو د خوانه دی او یوای د طالبانو د خوانه شوی د چاغه ثبت کړی ده. او په سره پوری ټکی په کې دا دی چې دا وای د هغو کسانو په وړاندې دا پیخي شوی دي چې اکثریت بیرته د افغانستان ته ستانه شوي کسان دي د طالبانو په حاکمیت کې. پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه یو تعداد چې ډیر وتلي او تاسو د وینا مطابق چې 55% یا شاوخوا په افغانستان کې پاتې وو، دغه وتلي کسان د کم مجبوریت د مخې نه د دومره لوی خطر په منلو بیرته افغانستان ته ستنیږي؟
زما معلومات خو دادی آشنا صاحب په دې حق لباندې چې دا وی په کورنۍ باندې فشار راغله یا د کورنۍ غړي ورته نیولې دي، هلته برمته کړي دي او دا غي په بدل کې هغه غوښتي دي او اته ضمانت هم ورکړي چې هغه ته بل کوم غواخ نه پیخيږي. هغه چې بیرته ستانه شوي دي بیا هغه د نامعلومو افرادو تر نامه لاندې په شهادت رسول شوي دي او نور ډېری داسې بیلګې لرو چې عملاً په زندانونو کې په شهادت رسیدلي، شکنجې لاندې. او بل ټکی مهم دا ده چې طالبان د امنیت ادا کوي، په هغه صورت کې چې یو ټولنیز امنیت، فزیکی امنیت په افغانستان کې تضمینی، نو څنګه نور نه معلوم ډلې کولای شي چې هلته داسې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي؟ ولې په ټوله کې بیرته ټول مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي، او هغه څوک چې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي د هغو هم د مجبوریتونو
په بنسټ باندې، هغه د کوم شاو په بنسټ باندې نه دی. سیدا د دایشت کې موږ مخکې ذکر کو، تاسو به په خبرونو کې اوري چې ډیر معتبر امریکایي سیاستوال هم په دې چلیر ساتو کې خپل ولس سره په مستقیمه ټلویزیونی وینا کې یو انتقاد په دې وکړ چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د دایشت خراسان څاګه دومره قوي شوې ده چې د امریکا په جنوبي سرحد کې اته کسان د امدغې ډلې په تړاو باندې په امریکا کې نیول شوي دي چې د امنیت خطر ته ګواښ پیښولی شو. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو ډیر زیات د طالبانو په حاکمیت انتقاد وکړو، تر څنګ وزین صاحب هم د سیو خودل چې دوی یو استبدادي ډول باندې ټول حاکمیت خپل تطبیقي که دومره مستبد دي، ولې دغه د داعش په څیر خراسان ډلې دومره قوت موندلې ده چې سیمې ته هم خطر پیښي، او په افغانستان کې ځینې اقلیتونه چې د یوناما د راپور په اساس شیعه مسلمانان په نخښه کوي دومره زور خپل قدرت سره خي چې ممکن د دوی خپل حاکمیت تم سوایو خطر پیښ کی؟ دوی ولی خیر د دغه استبداد ولی یعنی د امنیت لپاره ګټه نه نشي اخستلې؟
تاسو ګورئ دوی د داعش د شبکې نه ډیر زیات متاثر دي، او په دې خپل باندې ما په خوا هم ویلی و چې د دوی د داعش ستراتیژي د 2020 کال د اگست نه بدله شوې ده، او په خپل په اوسنی حاکمانو کې ځانونه مدغم کړي دي، او ډیر زیات تعداد اوسنی حاکمانو حتی تر مشارتابه کچې پورې د داعش سره نږدې اړیکې لري، او په ځانګړي ډول هغه حاکمان چې په هغه وخت کې په زندانونو کې وو د داعش د افرادو او اشخاصو سره هغه هلته په زندانونو کې جذب کړي دي، او په اوسنی درې کلونو شرایطو کې د کومو ناخوالو نه چې د دوی ټیټ قدمي او هغه مشران چې د دوی سره همغږي نه لري او ناخوخي دي، هغه هم د داعش په دته لري. داعش عملا اوس نه غواړي چې راځي په لاس کې ولري، د ماغه په بنسټ باندې د دوی په منځ کې کولای شي چې خپل فعالیتونه په خډول باندې تر سره کړي، کنه دوی نور توانایي هم د دې لري چې لوی اراضي د اوسنی حاکمانو نه په خپل لاس کې ونیسي، او د هغه د لپاره اوس د هغه خپل ستراتیژیک هدف تعقیبوي چې د هغه عملیات عملا په دوی باندې هم پلی شوې دي، د سیمې په هوادونو باندې هم پلی شوې دي، په غربي هوادونو کې هم د دوه ډېر تعداد نفوذیان نیول شوې دي چې تقریبا یو ونه یا لس ورځې مخکې د معلومات په بنسټ باندې یوازې د ترکیه په هواد کې او یا کسر د داعش مشکوک افراد نیول شوې دي. په عین ترتیب په اروپایي هوادونو کې او په خپل د امریکا په متحده ایالاتو کې دوی د یو عملیاتو د لپاره چمتووالی لسی، او په هغه په داغه ترڅنګ دوی د اوسنی کم هغه آزاد سیمه چې دوی ته په لاس ورغلی په افغانستان کې داغه هغه کې هغه نه د خپل سربازګری د لپاره، د خپل تعلیمي مسایلو د لپاره، او د خپل عملیاتي اقدامات د لپاره پوره ګټه پورته کړي.
مننه شینوار صاحب، زه د سیفیس پښتنه نه مخکې تاسو یو وزین صاحب نه د زړه د کوم یو مننه کوم چې یو سات تاسو ملمانه همیشه د ډیر زغم او سیلی او د موضوع اړوند تمرکز کوي او انرژي مصرفوي موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي. مننه تاسو نه میره باندې
تشکر. جناب آقای وزین، امیدوارم که پیشتر هم عرض کردم، در حالی که جامعه جهانی فشارهای مختلف وارد میکنن بر طالبان برای پذیرش خواسته های از اونا برای رفع محدودیت های وضع شده بر بانوان افغان، برای بالاخره اعمال و یا سرکوبگرانه ای که ادعا میشه بر علیه شهروندان افغان رواداری میشه، طالبان هیچ گونه تغییری در عملکرد خود وارد نکردند. به نظر شما این وضع تا کجا ادامه خواهد کرد؟ آیا طالبان میتونند به این گونه کستن که در موقف قرار دارند همین گونه ادامه بدن و با تعامل چند کشوری که ظاهرن در پی منافع خود هستند؟
ببینید، از دید من و با تحلیل اوضاع و وضعیت کرونیکی در افغانستان پیش آمدن است، مانند وضعیت 20 سال قبل از 15 اگست سال 2021، این نیز در نتیجه زدوبنده های داخلی و بیرونی برامیان آمده است. این وضعیت که فعلا در افغانستان هست، جامعه جهانی اگرچه کلمه بسیار مبهم و قابلیت تعریف های متعدد را دارد که جامعه جامعه جهانی کیست و اینترنشنال کمیونیتی کی است، چگونه است. و این هم جمله کلمات است که هنوز تعریف های متعدد را میپذیرد. اگر بخش از این جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا، اگر بگوییم که با امضای توافقنامه دوحه مانند توافقنامه بن که در گذشت را گرفته بود، توافقنامه دوحه این زمینه ساز بود برای یعنی برای عودت و برگشت حرکت طالبان به حکومت. طبعا بناهن این جامعه جهانی تعهدات دارد با حرکت طالبان، چانچی که در اتفاق توافقنامه دوحه نوشته شده است و مدون مکتوب است و آنچی که نیست. بناهن و من گمان میکنم که یک نوع استاندارد دوگانه یا دبل استاندارد به تعبیر انگلیسی در تعامل جامعه جهانی، حداقل برخی از جامعه جهانی با افغانستان در گذشته هم موجود بود و اکنون هم وجود دارد. بنابراین این خوب است که تفسیر شود، توضیح شود که کدام بخش جامعه جهانی، کدام قسمت جهانی، کدام کشورها، هر حکومت‌ها، جامعه مدنی مثلا یا مردم، یعنی سازمان‌های بین المللی، هم این دارای نیاز به تشریح و توضیح دارد که بعدا موقف هر یک در قبال وضعیت افغانستان دیده شود. بنابراین من گمان میکنم که با توجه به وضعیت کنونی، وضعیت جیوستراتژی که در منطقه هست، قضیه اوکراین هست، قضیه فلسطین و غزه هست، قضاهای دیگری که وجود دارد، رقابت های میان چین و ایالات متحده آمریکا وجود دارد، رقابت های چین و روسیه در منطقه، رقابت های روسیه و ایالات متحده آمریکا و غرب، در کل با توجه به همه این وضعیتی که موجود هست، من گمان میکنم که بازی در افغانستان ادامه خواهد یافت و این بازی دو گمان بگانه همچنان ادامه پیدا میکند. و این دانش باید بگوییم که نه جامعه جهانی میخواهد با حکومت کنون سرپرست افغانستان، حکومت حرکت طالبان را به رسمیت بشناسد، مانند یک دولت و حکومت با آن تعامل بکند، و نه هم میخواهد که از این حکومت، از حمایت این حکومت به گونه‌ای دست بردارد. بنابراین حالت در منظور قریب آنچه که ما تحلیل میکنیم میبینیم در چند سال آینده با توجه اگر همین اوضاعی که در حکرون هست ادامه پیدا بکند، وضعیت افغانستان تغییر نمیکند. یعنی جامعه بخش است که جامعه جهانی قطعا به این ارزش نمیگذارد که دختران افغانستان درس نخوانند، تعلیم نکنند. شاید بعضیا خوش هم باشد که اصلا تعلیم نکنند، بعضیا خوش هستند برخ جامعه جهانی که طالبان چون قضیه اسلاموفوبیا و اسلام هراسی است و آنچه که بر علیه اسلام خواند نوشته می شد و گفته می شد، اینها می گویند که بله این نمونه اسلام حرکت طالبان است که زنان و دختران از مکتب باز می دارند و وطن قانون ندارند و حقوق بشر را پامال می کنند و زنان را پامال می کنند و این را یک نمونه می پندارند که آنچه را که در مثلا برنارد لویس و کسانی دیگری از اورینتالیست های معاصر می گفتند درباره اسلام و درباره گروه های اسلامی، بگن این طالب یعنی این نمونه هست که آنچه را که ما می گفتیم در تئوری و نظر، اینها در عمل تطبیق میکنند و شاید این دقیقاً به نفع هان اسلام فوبیا و اسلام حراسی باشد. از این جهت که یعنی اگر جلوی رشد حرکت های اسلامی و مدت های اسلامی، بیداری اسلامی معتدل در کل حرکت تمدنی مسلمانان به سوی بازگشت به تمدن گرفته شود، این یک مشکل دیگر هست که قابل بحث است و شاید این بس این برنامه یعنی توان توضیحات را ندارد. بنابراین من گمان میکنم که جامعه جهانی در این قسمت، و من نقطه آخری را عرض بکنم که اون مهم است که باید ما هیچ مردم ما برای مشکلات افغانستان حل بومی افغانی باید جستجو بکنیم. با چشم جامعه جهانی نداشته باشیم. جامعه جهانی 20 سال در افغانستان بود، اما بعد از رفتن خود در افغانستان هیچ لگسی، هیچ میراث قابل توجهی باقی نگذاشت. یعنی حتی سیستم را، نظام را، افراد را که در افغانستان تربیت شده بودن همه چیز از هم پاشید. بنابراین ما برای حل مشکل افغانستان بار دیگر اشتباه نکنیم، اشتباهی بن و اشتباهی دوحه و سایر اشتباهات تکرار نشود، بلکه ما برای مشکل حل مشکلات افغانستان، مشکلات حلول افغانی بومی جستجو بکنیم و من حیث یک ملت، هم طالب و هم غیر طالب، بر روی مشترکات ملی که برای همه افغان ها قابل قبول است گرد هم بیاییم و برای
بله بله. خب طالبانو انتقاد داده چه دوی دغه ملت گرایی د منځ وړي، افغان او سیاسي حکومت او قوانين دا نه غواړي، هغه اسلام او مسلمان او امارات دا خبري مخکې وړي. په هر صورت یو لنډه وقفه فکر کوم اخلو، سیفي صاحب بیرته د وقفې نه وروسته لږ څو شیبې لرو، بیا به پوښتنه مطرح کړو. موږ سره اوسئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې ترجمه د افغانستان په وخت د مازیګر ل شپګونه تر شپګ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار ل نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم ستړي مشئ، مونږ د سپینې خبرې په پروګرام کې د یوناما په هغه راپور باندې غږیږو چې دوی په افغانستان کې د پخواني رژیم د امنیتي او دفاعي منصوبینو د ځورولو او بندیانو په دوام په اړه باندې خپور کړی دی. زمونږ د بحث وروستۍ شیبې دي. خو شینواري صاحب، یو پوښتنه تاسو سره شریکوم. لږ دوه جزه لري. یو د یوناما د راپور په اساس باندې چې د ډیورن په کرخې باندې تیر کال پیښو ته خصوصا د مې د میاشتې په 12مه د پکتیکا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ کې وي د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ جنگ ته اشاره کړې چې 21 کسان پکې مړه شوي او زخمیان شوي چې په دې کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. یو دویم دا چې په ایران کې تهران کې وروستۍ پیښه چې د حماس د ډلې سیاسي مشر وژنه پکې شامل ده، دا موضوع ده. په دې دواړو دا د افغانستان په گاون کې د سلوی پیښې روانې دي او د پاکستان د ټي ټي پی خطرونه چې پاکستانی طالبان یادې او د القاعده خطرونه یا نور مجموعاً دغه د سیمې امنیت کم لور ته روان دي کده سه مشخص او واضح معلومات موږ سره شریک کړي او زموږ لیدونکو سره.
اشنا صاحب، متاسفانه د سیمې د غلطو کړنو غلطو سیاستونو په بنسټ باندې سیمه په یو ناورین کې ده. پاکستان خپل په خپلمنځي یا داخلي شدیدو اختلافاتو کې غرق شوی ده او دا هغه اختلافات چې په سیاسيونو کې وغه فوز او سوال فوز تن نه وتی دي. دا غي په بنسټ باندې دوه غواړي چې د سرحدي ترنګلتیاوي د اوسني حاکمانو سره رامنځته کی چې د خلکو اذهان مخشوش کی او د خلکو اذهان بل طرف ته مصروف کی. دا غي نه په غیر د پاکستان او د اوسني حاکمانو اړیکې ټولو ته د مرغوندې جوته دي چې د عامه زینه دوی راپاڅېدل او د سیمې د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناتو او امریکای متحدو تر په افغانستان کې فوزي او استخباراتي ستونزې را جوړې کړې. ایران په عین ډول باندې د نورو لویو تورستي شبکو سره خپل اړیکې تامین کړې دي او په ټوله کې اته ویل کېږي چې د القاعده ځینې مشران هم اوس په کورنۍ په ایران کې اوسېږي او کوم وسلای کوم امنیتي او استخباراتي ناورین چې په سیمه کې ده دا ډېر یو خطرناک ناورین ده او زموږ په هیواد باندې متاسفانه چې مستقیما منفي اغیزه لري. ولې په ټوله کې په سیمه کې د ایران او د پاکستان پاک لا باندې کچېته په خپل سیاستونو باندې د نړیوال کورنۍ سره یو غور ونه کی نو زما په هان باندې چل تا لوی بدلون رامنځته شي کده فوجي اړخې کده سیاسي اړخې. ولې په ټوله کې په سیمه کې وس استخباراتي خوځښتونه تقریبا د هغه 2020 کال را پدې خوا پیل شوې دي. زمونږه هیله مندي دا و چې افغانان به وشي کولای چې د دغه ناورین نه ځان څنګه تکي او یا له اقل ځان ته نجات ورکړي. ولې متاسفانه وسنیو حاکمانو نور هم دغه ناورین چې په دغه نورو هیوادونو باندې ده دوه غواړي چې په دخلو کړنو باندې دغه ناورین کوربه هم شي.
مننه.
تشکر جناب آقای شنواری. فقط ما 5 دقیقه به ختم برنامه ماندیم. اجازه شما آقای آشنا برنامه را جمع‌بندی میکنیم. به هر مهمان محترم فقط 2.5 دقیقه وقت میتیم که جمع‌بندی بکنیم برنامه را. جناب آقای وزین، با آنچه گفته آمد به نظر شما نشر این نوع گزارش ها فشارهای جامعه جهانی که شما پیشتر تشریحات مکمل دارین کی از جامعه جهانی و چی جهتگیری های خاص است، اما این رقم گزارش ها و این رقم نشست های مثل نشست دوحه آیا بالاخره منجر به تغییر در عملکرد طالبان خواهد شد؟ و آخر 2.5 دقیقه وقت دارین.
من گمان میکنم که حل مشکلات افغانستان، حل بحران افغانستان یا حداقل حل درست مشکلات افغانستان داخل افغانستان به وجود میاد. یعنی ما حلول خارجی را تجربه کرده ایم. خارجی ها به صرف نظر از اینکه نیت نیک دارن یا نیت بد، متاسفانه حلول خارجی برای افغانستان مفید نبوده است. ما در 45 سال گذشته این را بار بار تجربه کردیم. بنابراین از این نیست که فشارهای جامعه جهانی، فشارهای کشورها به هر نحوی که باشد مشکلات مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد. این مردم افغانستان است که از داخل باید رای حل جستجو بکنن و حرکت طالبان را حکومت سرپرست را وادار بسازند که بدون خشونت بدون متوسل شدن به جنگ و خشونت و جنگ داخلی و ریختن خون افغان به دست افغان معضلات و مشکلات افغانستان را که ریشه در سیاست و مشکلات سیاسی دارد حل بکنند و حرکت طالبان را به این وادار بسازند که به ملت ارج بگذارد، رای ملت را احترام بکند و در برابر ملت پاسخگو باشد، ملت را مانند گوسفند و مانند رمه باید با ملت تعامل نکند. بنان این رای است. تا وقتی که داخل افغانستان مردم افغانستان به گناه های مسالمت آمیز و گناه های سیاسی و قانونمند و مدنی برای حل مشکلات افغانستان با هم در تشریک مسایی نکنن، صدا بدن نکنن، مشکل افغانستان حل نمیشه. یعنی چشم داشتن و بیرون و خارج اشتباه است.
تشکر آقای وزین.
مننه وزین صاحب. شینواری صاحب که سی یوه دقیقه که تاسم خپل نظر شریک یا یوه نیمه دقیقه که چه څه پیشنهاد وړاندیز لري هغه منصوبین د امنیتي قواو چې په افغانستان کې پاتې دي او د داسې یو خطر چې د یوناما راپور کې ورته ذکر شوی څه وکړي د مسؤلیت دپاره کومه طرحه کومه لاره کوم څه شته یا کوم انسجام شته که نه؟
د افغان وسلوال پوځ د منصوبینو دپاره د کور دننه او د کور د باندې اشناس ګواښونه موجود دي، تهدیدات شته دي متاسفانه، او د دې مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتو په غاړه باندې ده. د دې په خاطر باندې چې افغان وسلوال پوځ چې هر څه کړي د نړیوالو قوانینو په بنسټ باندې کړي دي او نن هم کچیرته افغانستان ته د سولې او د جګړې باس رامنځته کیږي، افغان وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي منصوبینو ته اړتیا ده. په ټوله کې یو بل ټکی هم زه یادولو وړ بولم چې یوازنی ادرس چې د افغانستان د ټولو اقوامو د ټولو اقشارو باور لري تر نن ورځې پورې هغه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین دي. او په عین ترتیب باندې د افغانستان شخړه یا د افغانستان ناورین تنها د افغانانو نه ده چې نړیوال او د سیمې هیوادونه پکې بیا هم ونډه ونه لري د بیا جوړونو پاک لبانی او د افغانستان د ناورین نه راغستو پاک لبانی. افغانان خپل پکې سهم لري ولی نړیوال او د سیمې هیوادونه هم ونډه لري.
مننه جنرال اجمل عمر شینوار صاحب ستاسو د حضور نه دی لوی پروگرام کې یو ساعت تقریبا او همدسې د عبدالهادي وزین صاحب د حضور نم ډیره مننه کوم.
بنای تشکر از جناب آقای فضل هادی وزین و آقای اجمل عمر شینواری که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
او د لیدونکو او اوریدونکو نم ډیره مننه د اوسیلین
بلای که تا این لحظه با ما بودن ده. اما نشرات ما د میجه به پایان نمیرسه، برنامه روکراست به پایان رسید اما نشرات ما ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما و آقای وحید فیضی او را گردانندگی میکنند. شنونده و بیننده رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا باشه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شهید.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکې هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو